احمدي صاحب مننه ستړی دی نه وړاندې مو د سولې په برخه کې د طالبانو له موقف څخه د روسیې د ملاتړ په ارتباط د افغان حکومت له دریځه خبره وو. په پاکستان کې د پرونیو چاودنو د تلفاتو شمیر لسکونو ته رسېدلی، دا به هم واورئ. خو لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي چې د روسیې په ګډون هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو لپاره برخلیک وټاکي. د کندهار د ځوانانو شورا د هلمند د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په ارتباط نن غونډه کوي. او په پاکستان کې د دریو پرونیو چاودنو د تلفاتو شمیر تر 500 زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعان کې دی. یوازې تروریستي ډلې دي چې اهدافو ته ځان د تاوتریخوالي، وژنو، انتحار او انفجار له لارې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابولوف پرون انټرفاکس اژانس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د دې خبرو په ځواب کې ښاغلی مینپال وویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستۍ تروریستي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریکې کړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا به نن په دې اړه په غونډه کې چې د مدني ټولنې او د بشري حقونو د ملاتړ د یو شمېر ادارو استازي وربلل شوي په هلمند کې د وروستۍ چاودنې پر سیاسي او امنیتي اړخونو خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل
که دغه هیئت تاینیږي د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دی، د افغان کلتوري ټولنو ګډه جرګه د ملي محور دی، او د لوی کندهار د ځوانانو شورا ده، د لوی کندهار دغه د ټولنه ده او د فکری مرکز، چې د دې ټولو څخه به یو نفر د دغه موضوع د لاش روشانتیا په خاطر باندې موږ پیشنهاد کړی دی. که دا ونه سي موږ به هم دغه بې باوري لکه نور د افغانستان ولس چې د نورو پیښو څخه بې باوري.
په لشکرګاه کې د پنجشنبې په ورځ د کابل بانک دفتر ته مخامخ چاودنه وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنه کې 38 تنه وژل شوي او تر 60 زیات زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ له منځه یوسي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د حکومت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله دا خبر ورکړ. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او پولیټیکو خبرونه ویلي چې د ځانګړي استازي مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو دفتر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو لپاره تیاری نیسي او د هغه هیواد دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر سیاست د بیا کتنې د پلاوي مشي کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي چوکۍ د پخواني ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه او ریچارډ هول بروک د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا لومړی ځانګړی استازی و. په پاکستان کې د جمعې په ورځ دریو چاودنو نږدې 500 تنه وژلي او تر سلو ډېرې ټپیان کړي دي. په پاړه چنار کې په دوو چاودنو کې تر 15 ډېر وژل شوي او تر 80 ډېر ټپیان دي. په پاړه چنار کې د زاهد په نوم یو حکومتي مسؤول د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
بس اور دماکه والا مون پمکه روغ لولو مطلب کله روغ لولو بو دماکه هغه سیتا زخمیان مون پوچتا ول کړل دي سره په دفو می واس په مخ ته لول میجر سره او میجر والا او سیټی ګورد دوی سره مخ ته لول په دې بل ور شو په هر اوس په دا مصالحه دي زخمیان ارڅي.
د کوټې د حملې مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غاړه اخیستی دی. داعش ویلی دی چې د دوی غړي ابو عثمان خراسانی د حمله کړې ده. داعش د دې سړي عکس هم خپور کړی. له اسدی راډیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې یوه انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې پر مسجد حرام حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دې چاودنې له امله یوه درې پولیسه ودانۍ نړېدلې ده چې د 5 پولیسو په ګډون یې 13 تنه ټپیان کړي دي. د عربستان کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر هم ورکړی. په لندن کې یوې سیمه ییزې شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته کډه کړي. د دې شورا مشر جورجا ګولډ وویل وروسته تر دې چې د لندن په شمال کې د سویس کاتج په سیمه کې دا معلومه شوه چې 15 لوړ پوړې ودانۍ خوندي نه دي، دا پریکړه وشوه چې دغه ودانۍ تخلیه شي. په لندن کې د جون په 14مه د ګرینفیل په لوړې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله 90 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له هغه وروسته د لندن په لوړ پوړیزو ودانیو کې د ژوند لارو چارو ته توجه زیاته شوې ده، او په همدې ارتباط د لندن سیمه ییزې شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 900 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته انتقال کړي. احمد شبریم د ازادي راډیو د خبرونه وړاندې کوم. ماسکو د طالبانو په پلوی ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده.
تمه ده چې د افغانستان د کومندو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په دې اړه د علي احمد جلالي نظر در سره شریکو.
کومندو قوا ښه شورل کتلې ده په عملیاتو کې تر اوسه کړې دي، او دا به ښه وي چې دا زیات شي، اما مشکل دا دی چې
په پاکستان کې د پرونیو چاودنو د وژل شویو شمیر تر 500 واوښت. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم پر پولیسو ډزې شوې. له چاودنو او مرجو بې څخه لرې مو د کونړ د مرکز اسداباد دکاندارانو د دکاندارانو د اختر په درشل کې راشغولې.
نور کلونه سکالې د ټولو شینو ریټونه ان خري ارزانه دي.
د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د روسیې لدی دریز سره مخالفت وکړ چې پکې د طالبانو د موقف ملاتړ شوی دی. روسیې ویلي دی چې د طالبانو دا خبره سمه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. کابل وایي چې سوله باید افغانان په خپلو کې وکړي، پردیو ته ضرورت نشته. د افغانستان حکومت دا هم وایي چې پر جګړې د طالبانو ټینګار د دې باعث شوی دی چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، کنه دې پوځیانو ته اړتیا نه وه. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مذاکرو مالک دی او بل چاته په دې کې د مداخله حق نه ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې پر برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبره وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د وسوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویاند وایي د وسوالو طالبانو له لوري روان تشدد په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو د فعالیت عوامل او دوی ته زمینه مساعده کړې همدغو طالبانو ده. ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. دغه ټولو ډلو ته طالبانو د فعالیت زمینه برابره کړې ده، او طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده. پینان که چیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، په هیڅ چاته د دې زمینه نه مساعدي دي چې هغه په افغانستان کې حضور ولري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له انټرفاکس سره په خبرو کې د حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې خبرو ته سره کښېني او پرادی افغانانو د جګړې د ټپولو پر ځای جګړه پای ته ورسوي. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ رسنوي تاسوول شوی ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر دوام برای نشي ترلاسه کولای. په خبر پاڼه کې امریکا غوښتنه کوي چې حقایق درکړي او د جګړې غوښتونکو کړنلاره بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې کړنلاره غور کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د زرګونو نو عسکرو پرستولو غور کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې په نوې کړنلاره کې به یوازې پوځي اقدام نه بلکې سیاسي هلې ځلې هم شامل وي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په نوې کړنلاره کې به پر پاکستان د فشارونو زیاتول شامل وي څو هلته د تروریستي ډلو ځالې او مالي سرچینې بندې نه شي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی.
په راپور کې مو په وروستیو کې دا واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژي کې دا خبره ځای کړي چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره هم کېږي او ویل کېږي چې د افغانستان حکومت د واشنگټن د ستراتیژي د اعلان لپاره خپل څلور کلن امنیتي پلان له امریکایانو سره شریک کړی دی. د دې پلان له مخې به د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمېر دوه برابره شي. ویل کېږي چې اوس افغانستان شاوخوا 12,000 کمانډو پوځیان لري. کابل تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به دې مسلې ته پاملرنه وشي. هیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. نن د جون د میاشتې 24 ده. د افغان کمانډو د شمیر د زیاتېدو په ارتباط به د پوځي چارو له متخصص علي احمد جلالي څخه واورو چې اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر دی.
کومندو خو ښه شورا ګټلی دی په عملیاتو کې ستر سي کړی دي او دا به ښه وي چې دا زیات شي. اما مشکل دا دی چې اردو کومندو نه ده. کومندو فقط یو جز دی اردو ګرځي او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کړو ورته وایي چې دغه تهاجمي قدرت لري او دا معاصر فعالیت کې یا لویه ستونزه پیدا کېږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کوماندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کېږي. اما که د کوماندو مانا یې دا وي چې قوای مسلح تهاجمي فعالي از ټول اردو باید وایسي که ټول اردو کوماندو شي د کوماندو ماهیت له منځه ځي. ټول اردو کېږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزات له نظره، د تعلیم سرویس، د لیدرشپ له نظره چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر موثره دي. کمانډو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده دا حمله کمانډو ډېره زر شنډه کړې ده. نو په کار ده چې کمانډو ځواکونه دوه برابره شي.
معنی دانش کل کومادو دا کارو کی هر اردو دا وظیفه لیش دا کارو کی یو معصد اردو معصد مثلا قواتون دا امکانات لیش کومادو چی پنو رضایی که دا دیر محدود و عملیات دا پار خاص تعلیم تربیه میدی ایت امکان ندادی چی در تعلیم تربیه تو لون که محصد از دقشی مازه. سو فکر کنم چی که جلایی که یا قسمت دی اردو اون نظره دی که اشپک دی زرگ کیزی دا جلا که دا پخپل دی اردو هغه هویت سره صدمه رسېږي. فکر کوم چې ټول اردو باید دا کار وکړي. ټول اردو باید د امکانات پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور خپور کړی دی پیغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کومانډو ځواکونه ډېر موثر دي او په کار ده چې دا دوه برابر شي. فکر نه کوي چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده؟
دې کې هیڅ شک نشته چې کومانډو قواوو فعالیت کړی دی. مانا یې دا نه ده چې ټول باید کومانډو شي. ما خبره دا ده چې د کومانډو قطعات د دې دپاره کومانډو نه دي چې فقط د دوره فصل د دې دپاره ښه روزنه ورکړل شوې ده. ښه تجهیزات امکانات لري. دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې فقط په ټولو اردوګانو کښې وي درې عنصر دي. یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم باید پیاوړي ونیول شي. دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي لکه انجني استحکام یا نور یا کش قوا. او درېیم یې د خدمت قواوې دي. دغه درې عنصره باید ټول ورزل شي په خپل هغه بهیر وي. دا نه چې په اردو کې تاسې یو تعداد ته ویل شي تاته به جنګېږي دا نور به په خپل کې نه ځکه د اسلام نوم کمانډو دی.
له ښاغلي جلالي څخه په مننې یوه یادونه وکړم. نن له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو پر مسلې بحث کیږي. همداراز د غم تر څنګ خوشحالي هم نه هېروو. د اختر په مناسبت پروګرام هم بحث هم په دې کې لرو چې اختر په مناسبت تیاریانې څرنګه په افغانستان کې روانې دي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په جلال آباد ښار کې چې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبریږي، د ولسی تړون پروګرام پیل شو چې د مسولانو په خبره د دې پروګرام په عملي کېدو سره به ښار معیاري بڼه خپل کړي او په دې اړه نور حال لسیمې زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې مسولین وایي د خروالی سره په ګډه ننګرهار کې د 22 میلیونه ډالرو په لګښت د ولسی تړون پروګرام پیلوي چې لارې به برېښنا، سړکونه، د څښاک اوبه او نورو برخو کې کارونه ترسره کړي. د ولسی تړون پروګرام مسول محمد نجیب امیری په جلال آباد کې په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د هرې شورا په سر 80,000 ډالر په نظر کې نیول شوي چې اوس لپاره ټول جلال آباد ته 22 میلیونه ډالر منظور شوي دي. نوموړي وویل په دې پروګرام کې لومړی خلک خپل اړتیاوې په نښه کوي او بیا به پرې کار کوي.
ټول ښار د جلال آباد کې 22 میلیونه ډالر دي او د ننګرهار د کلیو برخه یو په درېمه ټول کلی په اوله مرحله کې په نظر کې نیول شوي دي. په دوم مرحله کې دوه په درېمه، په درېمه مرحله کې به ټول ننګرهار د ټول ننګرهار ټول کلی په نظر کې نیول کېږي. فعالیت بخش دغه دی چې خلک په خپل ضرورتونه خلک وړاندې کوي، مثلا د کوڅو پخول دي، د څښاک بودی، د پارکونو جوړول دي، په کورو باندې نمبر وایل دي.
په دې غونډه کې د ننګرهار سرپرست خاروال انجنیر حکیم الدین عمرخیل وویل د جلال آباد ښار د اړتیا کچه ډیره ده، خو وایي په دې پروګرام سره به په وخت زمان سره دغه اړتیاوې پوره شي او په راتلونکي کې به د یو معیاري ښار بڼه غوره کړي.
اساسا خو د ښارونو د اړتیا کچه محترم ډیره زیاته ده، خو په کار ده چې دغه سه برنامو د تطبیق سره موږ دغه اړتیاوې وخت په وخت راټیټې کړو تر څو پورې چې موږ هماغه معیاري ښارونو ته کوم چې نور نړیوالې لري متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه لرو هغه ځایونو ته موږ ورسېږو.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسولین وایي اوس لپاره ولسی تړون پروګرام په جلال آباد ښار کې عملي کیږي، خو په خبره یې که بودیجه ورته زیاته شي نو په پام کې لري چې دا پروګرام ولسوالیو ته هم وغځوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جلال آباد ښار کې به د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت د ولسی تړون پروګرام پیل شي. د ننګرهار تر څنګ کونړ ته مخه کوو. د کونړ ښاروال وایي له کوچني اختر وروسته به د اسد آباد سړکونه بیا ورخوي او په یو شمېر ځایونو کې به استنادي دیوالونه جوړ کړي. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د اسد آباد ښارګوټي څو سړکونه چې پوخه په پاخه ډول جوړ شوي وو، خو اوس بیا کندو کپر دي چې ورسره د ښار ښکلا ته زیان رسیدلې دي او بیا ترمیم ته سخته اړتیا ده. د کونړ ښاروال انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د ښار اکثر سړکونه د خلکو د بې پامۍ او د لختیو د بندېدو له امله کندو کپر شوي دي. دوی ورته بودیجه پیدا کړي او د کوچني اختر وروسته به بیا رغونه پیل شي.
د دې پر هر کال موږ ترمیم کې دانیسو او سکالم هم خوشبختانه ترمیم کې نیولې ده. ان شاء الله چې روزه رب دې کې نه کېږي اختر نه وروسته په دا باندې عملي کار شروع کړو. څلور ناحیو کې په مختلفو ساحو کې د خلکو د وکیل گزارانو د ښاریانو په خواستو باندې پروژې نیولې دي. څه کانکریټي سړکونه دي چې په مختلفو دغه کې دي، هغه نه ډېر شوی دی ځایبي پاتې ده او د بلم په اعلان کې تلسله شي دغه تدارکاتي پروسې خلاص شي عمل هم پکار شي.
هغه وایي د ښار او دم کلي یو شمیر ساحې د سیلابونو د ګواښ سره مخ دي. د دې ګواښ تل منځه وړلو لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې د استنادي دیوالونو په جوړولو کار پیل کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي که چیرته د ښار دننه سرکونه ورغول شي نو د دوی ډېرې ستونزې به هوارې شي. د همدې سرکونو د تنګوالي او خرابوالي په وجه اکثره لارې بندې وي. ناروغان روغتون ته او نور خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی.
نوم عطا الله صافی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکي. اسد آباد ښار ډېرې سرکونه چې دي خام دي او زیاتره خراب دي. په دې باره کې ځوانانو، مدني فعالانو او مشرانو زیاتره ولایت مقام ته او همدارنګه حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو چې تر څو دا سرکونه جوړ شي، خو تر اوسه کوم اقدام نه و شوی. خو اوس چې ښاروال صاحب کومه خبره کړې ده، دا یو نیک کام دی او امید دی چې زر جوړ شي.
خلک وایي د اسد آباد ښار کوچنی دی خو د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. خار د خاري ماستر پلان سره سم نه دی جوړ شوی او اوس په همدې تنګ ځای کې نشي پراخېدی. د امکاناتو پیدا کېدو سره یا لاهور ډاک ته وغځول شي او یا هم بل ځای کې د نوي خار جوړولو چارې پیل شي.
د چش اچار،
د ګوړی اچار،
د وچو میوو بیو د خلکو د خولو لاړې ور وچې کړې.
اوس تو خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک شته چې دوه بندله ډالر یې وشکاره کړل، په خپله یې کور ته ورته راولي.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنې له اته نیمو بجو وروسته اورېدلی شئ. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ډیری لویدیځو ورځپاڼو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې حملې ته کتلې دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند د والي حیات الله حیات له قوله لیکلي چې وایي اکثره قربانیان ملکیان دي چې پکې کوچنیان هم شامل دي. د ښاغلي حیات په وینا اوس مهال تحقیق روان دی چې ولې نظامیان د خپلو ماشونو اخیستلو لپاره لشکرګاه ښار ته تللي وو. په داسې حال کې چې هر میاشت یې ماشونه د بانکونو د نږدې نمایندګیو څخه په نظامي اډو کې ترلاسه کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویاند قاري یوسف احمدي له قوله لیکلي په لشکرګاه ښار کې د پنجشنبې د ورځې په بمي چاودنه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. په لشکرګاه کې وروستۍ پیښه د روژې په میاشت کې په داسې حال کې سوې ده چې امنیتي سرتېري او ملکي وګړي تر اختر مخکې د خپلو ماشونو اخیستلو ته د کابل بانک څانګې ته ورغلي وو. د اټلانټیک ورځپاڼې هم دې پیښې ته کتنه کړې او لیکلي دي افغان چارواکي د طالبانو اداره دوي چې ګواکې د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د بانک مخې ته په حمله کې ټول وژل شوي کسان ملکیان وو. یوه 12 کلن نجلۍ چې نوم یې حسینه دی وایي چې له دې پیښې وروسته یې پلار او ورور ورک دي. دا په ډېره ناکرارۍ وایي چې پلار یې ژمنه ورسره کړې وه چې دا به بازار ته بوزي او اختر ته به نوي بوټونه ورته اخلي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی او د سختدریزو حملې ځکه زیاتې سي چې وسلوال سختدریز غواړي په دغه میاشت کې ووژل سي. د اټلانټیک د مقالې په یوه برخه کې لیکلي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپل هیواد د سرتیرو یو واحد په هلمند کې ځای پر ځای کړ. امریکن انټرست ورځپاڼې د امریکا له خوا د افغانستان اړوند د هند ستاینې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هند په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیات د اعتماد وړ هیواد دی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلي چې هندوستان افغان نظامیانو او افسرانو ته د روزنې فرصتونه برابروي او هر کال شاوخوا 130 افغان نظامیان هند ته د روزنې لپاره ځي. امریکن انټرست همداراز د امریکا د دفاعي استخباراتو د رئیس له قوله لیکلي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د هندوستان مخ پر زیاتېدو رول نه زغملی او له مخکې بلا د افغانستان د بې ثباته کولو او د کابل او ډیلي د اړیکو د مخنیوي هڅې وکړي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د دوو چارواکو له قوله وایي چې د افغانستان په اړه د دې هیواد په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان فشارونه په نظر کې نیول سوي وي چې باید په دې هیواد کې میشت سختدریځې وځپي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې ته اشاره وشوه. په دې چاودنه کې 8 تنه ووژل شول او پولیسکونو نور ټپیان شول. په داسې حالت کې په لشکرګاه کې خلک اختر ته څنګه تیاریانې نیسي؟ د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي مطلب تاسو ته خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. یوه سیمه ییزه مسله راخلو. په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی چې 8 تنه پکې پولیس عسکر دي. د دې چاودنې مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې منلی. هلته د پاړچنار په غبرګو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر هم 15 تنو ته رسیدلی دی، خو مسؤلیت یې لا چا نه دی منلی. پاکستاني پوځ ادعا کړې چې د دغو چاودنو طراحان د پاکستان له پولې د باندې پناه ځایونه لري. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پوره پور کې.
په کوټه کې د پولیسو د عمومي قمندان دفتر ته نږدې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېد، چې په هغوی کې 8 تنه پولیس عسکر، یو ډاکټر، یوه ښځه او درې نور عام خلک دي، او شاوخوا 40 تنه پکې ټپیان شوي دي، چې په هغوی کې هم 9 تنه پولیس عسکر او نور عادي لارویان دي. پولیس چارواکي وایي په دې چاودنه کې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي چې په یوه سپین کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو، او داسې ښکاري چې چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. خو د پولیسو د عمومي قمندان په دفتر کې کار کوونکی یو عیني شاهد رحمت الله د چاودنې په اړه وایي:
سفید کلر کی گاڑی تھی، خودکش
سپین موټر وو. ځان وژونکی شاوخوا 13 کلن ځوان پکې سپور وو. موټر یې د پولیسو د مشر د دفتر خوا ته راوست، هلته موټر وربند شو، بیا یې دې خوا ته ښوونځي ته څیرمه د پولیسو پوستې ته راوست. پولیسو یې تلاشي اخیستله. زه یې هم خوا ته ور روان وم چې په دې وخت کې چاودنه وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو له تحریک جلا شوې ډلې جماعت الاحرار منلی دی. بل لور ته د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ په مرکز پاړه چنار کې په پرونیو غبرګو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی، او شاوخوا 80 تنه پکې ټپیان دي. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر په اساس دغه غبرګې چاودنې پرون مازدیګر د پاړه چنار بازار په توري مارکیټ کې هغه وخت وسوې چې خلک د روژه مات لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو. په پاړه چنار کې د روان کال په مارچ کې هم یوې امامبارګا ته نږدې بمې چاودنې 40 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو. تر هغه وړاندې په جنوري کې هم یوې بلې چاودنې 30 زیات کسان وژلي او شاوخوا 30 نور یې ټپیان کړي وو، چې مسؤلیت یې جماعت الاحرار ډلې منلی وو. خو د پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د پاکستاني پوځ لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د کوټې او پاړه چنار پرونۍ تروریستي حملې د پولې پورې غاړې ته د پټو وسله والو لخوا تنظیم شوې وې. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مسؤل برید جنرال آصف غفور د ISPR لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو چاودنو وروسته یې له افغانستان سره پر ګاډه پل امنیت سخت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې پرونۍ چاودنې له هغو وسله والو سره تړاو لري چې د پاکستان تر پولو د باندې پناه ځایونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کوټې او پاړه چنار پرونۍ تروریستي حملې په کلکه غندلې دي، او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خپلو امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دغو پیښو کې لاس لرونکي کسان ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. صدر اعظم نواز شریف سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت پر چا نه دی وراچولی.
د پاکستان د نامنویو په اړه یو بل خبر هم دا لرو چې نامعلومو وسلوالو د سند په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر برید کړی او لږ تر لږه 4 پولیسي وژلي دي. د کراچۍ ښار پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ په حبیب چورنګي سیمه کې رامنځته شوه. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه مطالب لرو. خو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د اپوزیسون یو پیژندل شوی چیرې د هغه هیواد د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنو کې لګډونه منع کړه. د دې کمیسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی دی چې د اپوزیسون مشر الکسی نووالنی ځان د جمهوریت ریاست لپاره نشي کاندیدولی. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر الکسی نووالنی د هغه هیواد د جمهوری ریاست په ټاکنو کې لګډونه منع کړ. په روسیې کې ټاکنې د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې الکسی نووالنی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدۍ په شرایطو برابر نه دی. خو الکسی نووالنی د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د حرکت سیاسي بللی دی. الکسی نووالنی په 2013 میلادي کال کې د اختلاس په جرم په 15 کاله تعلیقي حبس محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په وینا داسې ګڼل کیږي چې دا مسأله د کرملین په اشاره د دې لپاره پلان شوی و چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د نووالنی د ګډون او د ولادمیر پوتین په وړاندې د هغه د سیالۍ مخنیوي وکړي. د روسیې ستري محکمې تیر کال د الکسی نووالنی د محکومېدو اصلي حکم لري کړ، خو تر لنډې مودې وروسته پر هغه نوی حکم وسو او د استیناف محکمه کې د الکسی نووالنی عرض ناکام شو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون عالی کمیشنری ایلا پاملیفوا تیره اونۍ له دوژد ټلویزیون سره په مرکه کې د الکسی نووالنی په برخه کې اصلي حکم ته اشاره وکړه او وی ویل چې الکسی نووالنی په ټاکنو کې د کاندیدۍ هیڅ چانس نه لري. هغې ویلي وو چې په ټاکنو کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالنی ګډون به معجزه وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په باور دا څرګندېږي چې د روسیې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستۍ پریکړې سره به الکسی نووالنی د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لګډونه به برخې شي. په دې ډول به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورم وار پر جمهور ریاست ته پاتې کېدو هڅه وکړي او شایي په دې ځای پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د آزادی رادیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروس په ارتباط د هغه له ورور سره شخیدلی یو. عبدالغفور پیروس د د کتابونه چاپ شوي دي خو د د لمرګه وروسته د کتابونه چاپ شوي دي. دغه مرکه له لنډو خبرونو وروسته تاسو ته خبرو. خو اوس یو بله مسله راخلو. د ساینس او ټکنالوژي ډګر ته مخه کوو. داسې ستوري کشف شوي دي چې مځکې ته ورته وي. په دې اړه جزئیات له عصمت څاروان.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپله ویبپاڼه کې ویلي په دوی پورې اړوندې د امس د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساینس پوهانو د کپلر فضایي تلسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مځکې ته ورته لس سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او له مځکې 1200 نوري کاله لرې تر یوه کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایي تلسکوپ اته کاله پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دی باندې 4000 سیارې پیژندلې چې 9000 یې په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس اژانس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د روسي تورستي حمله په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. په هلمند کې د پنځشنبه په ورځ په موټر بم چاودنه کې 38 تنه وژل شول او تر شپېتو زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نږدې 50 تنه وژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. او په لندن کې به سیمه ییزې شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 900 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته انتقال کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروس کتابونه له چاپ راووتل. خدای به دا کتابونه هیڅکله ونه ویني. دا د دینی لارښوونې په اړه هغه معلوماتي کتابونه دي چې د ده ورور وسیل پیروز وایي له کابلې طالبانو عبدالغفور پیروز ووشه، ځکه ده د خپل علم او لیکنو له لارې نړۍ ته د افراطیت پر ضد درس ورکاوه. له وسیل پیروز سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې د دې کتابونو په اړه معلومات ترې غوښتي.
دا پیروز شهید کتابونه چې هغه تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو وی لیکنه ده او دین نور باندې چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غش باړی ده ولې سو یو کتاب لیکلی دی المیزان او دین نور لیکلی د برهان او اسلام په نام باندې. دغه پر دینی موضوعات خېدی او تر ډېره حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دی هغه اغه صحیح مفهوم او دکې د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب سی او دی اغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیل ابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې سوي دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغه کتابونو اهمیت په اړه کتا سورته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي.
دغه کتابونه سړي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم مستند چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ځتیږي. مثلا موږ لدې څخه کړی ته چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رسیدې چې دا کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي، او په دې په دغه استدلال کې څومره وتلې دي. یعنی دغه کتابونه سړي تېر زموږ له ژوند زموږ له وزنیو چارو او له کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړي په دې اړه باندې غږیږي. نو دا یوه جدي ستونزه ده چې موږ ورسره مخ یو، او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهېږي. ځکه څونه دیني مشروعیت لري، نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی، او ارزښت یې هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو یادونه وکړه چې د ښاغلي غامدي د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړی و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمله سوې وه چې دی ژوندی و او د غوښتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړي، که پاته و ځینې بیا وروسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه، دا ټول کتابونه د په خپل کې بشپړ کړی و، او خپل دغه د غامدي ادارې المورد اسلام آباد ته غوښتي و هغه کول. نو دغه ژباړې ته خپل ژوند کمل کړی و، او دې ته انتظار چاپې بڼه یې ترلاسه کړي، خو متاسفانه په چاپې بڼه یې ونه لیدل.
پیروز صاحب، آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډیره د سخت درځي پر ضد باندې د قرآن د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي، نو آیا دا سو ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل، مهم او عمده لامل همدغه، بلکې اصلي لامل همدغه و. تایانو چې وروسته د شهادت وروسته کوم اعلامیې خپره کړه، په همه کې همغه دغه ټکی کړی دی چې دا د جهاد پر خلاف باندې خبرې کولې، او د یو عالم او دیني عالم ادرسه دا خبرې موږ ته د زغملو وړ نه دي. نورو ته هم دا ډول ګواښ کړی و چې له دې ادرسه د جهاد په ضد خبرې ونه کړي. یعنی دا د وژلو او د ده د شهادت لامل همدا و چې دا د افراط او سختې رضی په وړاندې خبرې کولې، په دې اړه کتابونه لیکل، په دې اړه ویناوې کولې.
وسیل پیروز د خپل ورور عبدالغفور پیروز د کتابونو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. عبدالغفور پیروز د طالبانو له لوري په کندهار کې په وروستیو کې ووژل شو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د سعودي عربستان د سرچینو په وینا غالباً سبا ته د کوچني اختر لومړی ورځ ده، خو په رسمي ډول به د اختر اعلان نن ماښام خواته وشي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د نور افغانستان په څیر اختر ته خلک تیاریانې کوي. روحلان وری له اسداباد راپور لري.
د هیواد د نور سیمو په څیر په کونړ کې هم خلک د کوچني اختر د مبارک ورځو لمانځلو دپاره چمتووالی نیسي. څوک مټیان، کلچی او د چاچی وسوي ورسره پیستا، بادام او نور شیان اخلي. هر څوک هڅه کوي چې د اختر په ورځې له نورو درستارخان غوړ وي. دا د مټیان او کلچو دکان دی چې خلک پرې راټول دي، او هر سړی ترې د خپلې خوښي شیان اخلي. د دکان څښتن حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله ډېر ښایسته کاروبار دی، الله پاک روغ صحت راکړی دی، روغ نیکې ښایسته روجي دي. ورور اختر ته نږدې دي، خلک راځي، څوک ځلوبۍ اخلي، څوک بسکټ اخلي، څوک کلچی اخلي، څوک مټیان اخلي، قسم قسم اخلي، او ښه پارزانه بای اخلي، ګران املا اخلي، نور کلو نه سکالي، د ټولو شیانو ریټونه ان خري ارزانه دي.
عزت الله چې زلوبۍ او مټیانې اخستی وایي، هر سړی غواړي چې د خپلو ماشومانو او میلمنو په خاطر یو څه خواږه او وچه میوه واخلي.
اختر لپاره مې زلوبۍ واغستې او مټیان مې واغستل.
نرخونه
څنګه دي؟ نرخونه دغه شهید راغه، په یو نیم سړی دا راکړی او په 200 دا مټیان راکړه، نوې راکړل شوي دي. نو بس مخکې نه لږ ګران شوي دي.
که غټان د کورنیو دپاره د وچو میوو او خوږو په اخستلو بوختي، نو کوچنۍ نجونې بیا ځانونو ته بنګړي او د سینګار نور شیان اخلي، څو اختر خوشاله تیر کړي.
څنګه بنګړي دی خوښ کړل؟
اختر راغې، خو بډای او مالدارو خلکو ته پکار دي چې د اختر په خوښیو کې غریبو او بې وسو خلکو ته هم پام وکړي، سو دغه شپې ورځې ټول یو ځای او په خوښۍ تیر کړي.
د کونړ د مرکز اسداباد په څیر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم خلک د اختر تیاریانی کوي. پر شنه اسمان د لشکرګاه امریکایي پچال وته کې ګرځي. شاوخوا د جګړو ډزې اورېدل کیږي، خو بیا هم د اختر نقشې نشانې شته. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس د ایڅخ.
لشکرګاه د څو ورځو وړاندې ښار نه دی، خورا بیروبار دی. د ښار سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي، اکثره د دود او اندازه د ولسوالیو اوسیدونکي ښکاري. ځکه زه وینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زه د لشکرګاه ښار په زړه کې د سولې پر چوک پر یوه پیاده رو په یوه سپینه داسې خیمه کې د کلچو، سپینو او ژړو ماچو او وچې میوو د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړ یم چې ګڼ شمېر خلک یې رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستانیو کلدارو کوي. دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړې په پاکستانیو کلدارو کېږي. دا په لشکرګاه کې د اختر د خوشحالیو آمادګیو ته معلومی نښې او نشانې دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوی دی، نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچې میوې او د کورنیو غړو ته رنګارنګ جامې رانیسي. لشکرګاه ته د مرجې څخه راغلي اوسیدونکي وایي که د اختر پر میوو او جامو هر څومره لږه شاسي کوي.
دا یو رواج دی نه، مجبور خلک برانې خیدارې خوا کې دوستان راځي او دستور رواج دی. جان دغه ناسته ولاړ چا سره ډېرې څه خوند کوي.
د لشکرګاه ښار د څو اړخونو څخه محاصره دی، خو دوکانداران یې کندهار ته پر غځېدلې لار د کابل او نورو ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکي د هغو توکو د رانیولو دپاره چې د ولسوالیو په بازار کې نه موندل کیږي مرکز ته راځي. د ښار یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وایي ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوې رانیسي.
و د دغه اختر د میوو سره بېخي څه علاقه لري، که کلچې وي، که نخود وي، که ماچې وي، که دا دغې تر ټولو ښارو بس په هلمند کې دغه شام سره خلک ډېر علاقه لري. بس د ورځې 20,000 30,000 50,000 بس دغسې دغه ټول بس بېخي په کال کې دوه واره ده. خو نور وخت زه شمسیانو دوکان لرم، بس دغه د کلچې زخ یوازې کلچو کار کوم، د کابل سره
ټاکنده غرمه ده. د لشکرګاه ګرمي تر نورو ورځو ښه ده. څوک تازه ښار ته راځي، ځینې یې چنې وهي سودا کوي او بعضو غوټې ډکې کړې دي بوجۍ پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دوکانداران یې نه مني، خو ویل کېږي په نرخونو کې تر 500 افغانیو پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي په کورنیو توکو باندې نرخنامه لري، که څوک سرغړونه کوي ښاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ زموږ د تفتیش ټیم او همدارنګه ګډ نظارت ټیم ځي، هغه هغه خوراکي توکي چې تر وخت تیری او هغه دوکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکوي، د هغو څخه مو غوښتنه دغه ده چې باید ور یې نه کړي. او که څوک داسې څوک ولیدل سو او د ښاریانو څخه مو غوښتنه ده چې په دغه باره کې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري راسره وکړي، که کوم دوکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکوي، د هغه سره به قانوني چلند وشي.
د نامنیو په دې معاصره ښار کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو تورې اپاچې هلیکوپټرې تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د ښار په درو اړخونو او مهم موضوع کې هره شبه جګړې کیږي، دا وروسته له یوه کاله چې نامنۍ تر ښاره رسېدلي دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کیږي د اختر تر څو محدودو ورځو وروسته به پاتې نسي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو د رانیولو په موخه پر وسنیو ساتونو اوږدو لارو لشکرګاه ته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو د راتګ مسله د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بله توجیه او بهانه نه لري. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمانه
جو. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوری اچار.
جوڑا اون کئی ننگیار ناشنا. خوګوریتون کو سلام، اختر روان دی، خو پام بکوي چې د روژې د ورځو قصور د اختر لورزونه ونه باسي. کله شخصي روغتونونه او کلینیکونه هم داله خدای غواړي چې خلک ډیره وخوري او دوی ته ورمخه شي، بیا به نو دوی سره ګوري چې د اختر ټول خوړلې میوه او خوړه په یوه نقصه پرې قی کوي کنه. د خبرونې په پایل کې مو پام خبرونه تر اړه.
او سم پامو کړی ګډو اډو خبرونو ته. نتاقان
بندرگل ویده
او چابکا ستړي
د خبرونو سرونه دغه دي.
د لری پرتو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو مرمۍ په پیسو اخلي.
د وچو میوو بایو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړي.
د کابل سین خزاله د ډالر په جارو جارو کوي.
او فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه سرته رسوي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د لری پرتو سیمو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو څخه په پیسو مرمۍ او مهمات اخلي. خبر زیاتوي چې په دغه کار سره امنیتی مسولین غواړي د خطرناکو سیمو د پوستو سربازان سخت سره آموخته کړي او نسی کولای بې ځایه مرمۍ ولي. همدارنګه به سربازان دې ته هم مجبور کړي چې په سیمه کې د مرمیو اخیستلو پیسې له وچه ډاګه بوت کړي او د پیسو پیدا کولو مختلفې لارې چارې پیدا کړي. دا چې مسولین دا مني او که نه مني، خو ژر ژر د پوستو تسلیمېدل په ډاګه کوي چې پوستو ته مفتې مرمۍ نه رسیږي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اختر لپاره د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د وچو میوو د بیا کولو په وخت د خلکو خولې وچې وچې کیږي او وچه ژبه یې په وچه خوله کې په سختۍ اوړي را اوړي. د ګرانۍ او ارزانۍ د چارو ماهرین باور لري که د شیانو د بیو دغه حال و نو ډیر ژر به د خلکو په ګیډو کې کولمې هم ور وچې کي او بیا به خلک وچې میوې هم خوړلی نه شي، ځکه ویریږي به چې وچې میوې به یې وچې کولمې ور ماتې کي. دا په داسې حال کې ده چې د وچو میوو د بیو په اورېدو سره د چارواکو او زورورو خولې اوبه اوبه کیږي او وایي چې شکر دی سکل خو میوه ښه ارزانه ده.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل سین خزلې او کثافات به د ډالرو په جارو جارو کړي. خبر زیاتوي چې د همدې کار لپاره بهرانیانو ښاروالۍ ته ښه ډېر ډالر ورکړي چې جاروګانې ترې جوړې کړي او د کابل سین خزلې او کثافات پرې جارو کړي. همدارنګه به په دغو جاروګانو په سیند کې پراته پوډاریان هم وکټوي. د کثافاتو او خزلو د چارو ماهرین باور لري چې د ډالرو په ډالري جاروګانو سره په سیند کې د پراتو پوډاریانو لپاره د سیند غولی جارو کوي چې بیا څوک ونه وایي څوک د پوډاریانو غم نه خوري. او کیدای شي له څو متره سین جارو کولو وروسته ډالري جاروګانې ځان سره یوسي او شرکتونه پرې جوړ کړي.
او د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې، د ورځپاڼو، راډیوګانو او تلویزیونونو کارونه پر مخ وړي. خبر زیاتوي چې اوس استعفاوې هم له فیسبوک نه کیږي او مقررې هم له فیسبوک نه، خبرونه هم له فیسبوک خپریږي او ویډیوګانې هم. فاتح هم دلته اخیستل کیږي او مبارکی هم دلته ورکول کیږي، آن چې د ناروغانو او د مسافرو لپاره دعاګانې هم له دې ځایه غوښتل کیږي. د کنځلو ځای هم فیسبوک دی او شاباس ورکولو ځای هم. دروغ هم دلته ویل کیږي او غیبت هم دلته کیږي. تومت هم دلته دی او بهتان هم له همدې ځایه خپریږي. او له دا ټولو خطرناک دا چې یو ځل چاپخه د فیسبوک په غولي کې خوده بیا یو پټ راز هم نه پاتې کیږي. او بله یې لا دا چې اوس میړونه او ښځې هم له دې لارې پیدا کیږي. فیسبوک په دا واړه ځان سمه غټه بلا ده. خبرونه خلاص شو.
زیاتره خلک اختر کور ته رسوي چې ل خپل چوچ او پوچ سره اختر په خوشاله تیر کړي او دوستانو خپلوان وویني. خو ځینې بیا اختر ل کوره بهر ته وړي چې سات تیر کا او به مسؤلیت چکرونه ووهي. د امداس یو سړی ل اختر مو خبره وو.
دا به احساس پلار ته ګوره، خلک په اختر کې ځان کور ته رسوي او دی په اختر کې دوبۍ، هند او یا تاجکستان او یا هم ترکیه ته ځي. دا هم نه وایي چې خلک اختر مبارکۍ ته راځي د خپلو ستونزو د حلولو لپاره به څه درته وایي او دلته به راځي.
مورې تم بیکاره یې، هر څه چې کوې ته ورته څه نه وایي.
زه به څه ورته وایم؟ ورته ویلی نسم. اوس مې هم هره ورځ له غوږه تېروي چې زړه سوې زړه سوې، بله ښځه درته پکار ده.
اوس ته خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک سته چې دوه بنډله ډالر یې وشکاره کړل په خپله یې کور ته ورته راولي. خدای دې د میرې له څپېړې وساته.
دغه خو رښتیا وایي مورې، اوس خو هر پیسه داره دوه درې ښځې لري. هغه یې لا خیر، اوس مشهور لیکوالان او شاعران هم دوه درې نجونې په ځان مینوي او واده ورسره کوي.
زه هم له همدې بیرېږم چې د هغوی په قدم پله کښېنږدي.
سږ کال به چېرته ځي؟
ما ته خو ویل چې دوبۍ ته ځم. ژمی مې ډېر ساړه سوي وه چې لږ تود سم.
ولې خو څو هفتې مخکې هم تللی وو.
به نه کوي، ته وایه چې رښتیا ساړه کېږي.
مورې اوس خو دلته هم ګرمي ده کنه.
څه ووایم لورې؟
دا څنګه بیا مور او لور سره مرکه پیل کړې ده؟ بیا د چا غیبت کوي؟
د تا غیبت کوو، بل به د چا غیبت کوو.
ولې ما څه کړي دي؟
نور به نو څه وکړې؟ خلک له نورو ځایه کور ته راځي چې اختر له خپلو بچیانو سره تېر کړي او ته په اختر کې بهر ته ځې.
ښځې ښه پوهېږي چې دلته امنیت خراب دی او د اختر په شپو کې خو لا نور هم خرابېږي. نو ځان خو نه دی راباندې تاوان چې ورته کینم.
پلاره نو موږ چا ته پرېږدي؟
لورې تاسو ته څوک څه نه وایي. او زه چې لاړ شم په هماغه ورځ دښمن خبرېږي چې لاړم، نو ځکه خپل پلان بدلوي او بل څوک په پلان کې نیسي.
چې داسې پلانونه یې درته جوړولی، پرته له اختره هم درته جوړولی سي. د موږ د تېرېستلو کوشش مه کوه.
ښځې دا ځل چې لاړم تاسو ته کور اخلم او پس له اختره م ورولم. اوس دونه ذخیره لرم چې لکه د نورو غټانو غوندې خپله کورنۍ په بهر کې وساتم. غم مه کوئ، د استانبول په یو ښه ځای کې به درته کور واخلم. اوس مې ساویه ایله د استانبول ده.
اروپا ته نه شو تلی؟
تلی شو، خو شرکتونو مې نوی په کار پیل کړی. لا دومره نه ګټي چې په اروپا کې د اروپا په ساویه ژوند پې وکولی شو.
نو چې لاړ سې، دا خپلوان او اشنایان دي چې اختر مبارکۍ ته راځي، څنګه کو؟
قدر یې وکئ، عزت یې وکئ. خان داداشتا هغه به میمانخانه کې ناسوي حوالکان به ورته ګرځي لس منه وچه او شل دېرش منه تازه میوې مې درته راوړي دي. خان ګل به یو خوسی درې پسونه او لس دانې پلمرغانه ملال کي او خدای در به ترې رنګ رنګ خواړه پخوي او میمانخانې ته به ور وړي. میلمانه خو نور څه نه غواړي او لیونی
میلمانه تا غواړي تا ته د اختر مبارکۍ لپاره راځي.
ښځې ما ته نه راځي د ما میوو ته راځي د ما پلوونو او کبابونو ته راځي. دې ته راځي چې چیرته واسطه شم چیرته کار خلاص کم او چاته سفارش وکم. کنه لس کاله مخکې خو به دې په یاد وي چې ډېرو نږدې خپلوانو هم راسره بس کړې وه. وایه غریب دی څه به رانه وغواړي.
خو ته دې هماغه غریبي په نظر کې ولره او له خلکو سره مرسته وکړه. بهر ته مه ځه همدلته ورسره کښېنه.
ښځې دا قدرت او پیسې داسې شیان دي چې وی لرې په آسمان کې دې هم طاقت نه کېږي او ته به وایې چې یو بل آسمان ته تللی وای. د ټولو دې لام دغه اوس اختر مبارک وي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، رنا هوتک او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مړه بیکړم بیا به ژوندۍ کړم اوس لکه پت ناست ستا تصویر چې مور بیکړم ګل به مسکۍ کړم اوس لکه پت ناست خدای ګلې ونی بش مور کرن جانا شو خدای ګلې ونی بش مور کرن جانا شو بل تصویر بلی